دوی منیمای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند میټو میلر وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو ګډون متعجبه کړی نه دی، ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلي میلر پرون سهشنبې خبریال ته وویل چې امریکا هم پر څو اهدافو کار کوي، تر ټولو لومړی هغه دا دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمشریو کوربتوب د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي سږ کال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپاله غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بېوزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان د محل زده کړو، روغتیایي خدمتونو او کار ته لازم لاسرسی پرته ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای د احتمال شته چې په نورستان کې د راشیا برف کوچ د روسي پیخې تلفات ډیر شي. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پیخې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ځکه امکان شتون لري چې ډېر شمېر کسان له روسانو تر ایتم دي. طالبانو په حکومت کې د طبي پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیخې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي دي او تتنه نور ټپیان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سیمې ته یې غذایي مواد استول پیل کړي، خو چې دا چې د نور برف کوچ نو خطر شته نو سیمې ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ سره مخامخ ده. روسیې د آزاد اروپا ازادي راډیو د نامطلوب ورګانونو په ډله کې شامله کړې ده. د روسیې د عدلي وزارت دغه حکم له مخې هر هغه کس چې له ازادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته ملوي او ورسره مرکې کوي، له جنایي تورونو سره مخامخ کېدلی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې دغه راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو دغه جدي محدودیت ښیي. تر دې وړاندې روسیې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بهرنی ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د دمشق په هستوګنیزه سیمه کې د اسرایلو هوایي بریدونه دوه تنه وژلي دي. فرانس پریس خبري اژانس د پیښې د غزې له جګړې سره هممهاله په سیمه کې د لانجو د زیاتوالي تر ټولو وروستۍ بېلګه بللې. فرانس پریس په سیمه کې د خپلې وکاس په حواله لیکي چې هوایي برید په دمشق کې پر یوې نهه پوړیزه ودانۍ شوی دی. له 2018 کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې، اسرایلو پر دغې شمالي ګاونډي هیواد سلګونه هوایي بریدونه کړي. اسرایلو که څه هم د دغې تازه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې پټه کړې و چې په سوریه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته هرکلی کوو. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړي دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او له منځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکنار روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او سفر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه شي، مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیل یو موشت یوار یو کولنګ او یو یومرا کړه او بلیم یو یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړې د ورورو نه موشت زراعت شی را کړې نه موشت شی ځینې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستری معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد سوم.
عمر مې موس راته وایي چې ته یو معتاد یې، تا ته څوک خپل لور نه درکوي یا خپل خور نه درکوي. اوس خدا رقم نه کېږي چې ته معتاد وې او زه تا ته واده وکم. تم تر غاړې یا واده دې مونږ تر غاړې چې خدا رقم نه کېږي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د بریالي په نوم یو کس د پوډریانو غوندې کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشیانو ځای ته ورځي. دا چې بریالی څه نقشه لري دا به په ډرامه کې واورو.
گما پوڑے موڑے نہ لارے ٹوک ٹوک یم لزار ایسی میں دودھ نہ دے واہلے
رازا رازا خواتا میکینا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به د خلکو د پوهولو تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د منی په موسم کې کرل شوي او دوی هڅه کوي چې د پسرلني کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانیدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلني راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده، خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي د جنوبي ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکښ کم شوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ مسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړې او د دې کمیټو غړي د پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي تر څنګ د بزګرو څخه دا ژمنې هم اخیستي چې کوکنار به نه کري.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړوو او له منځه یې وړو، یعنی په سلو کې سل کوښښونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او صفر کیږي.
طالبانو د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوو اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډېر کوکنار پکښ کرل شوي وه. هغه بزګران چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منی د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستي چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالیو بزګر عینالدین وایي چې کوکنار یې د بېوزلۍ له امله کرل، اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوی دی.
په کال کې یو بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي یې، که نه نو نمایندګانې خپله خوري. سره نشته، سره نه ورکوي. یوه بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای خلک له شوق څخه کوکنار نه کري، ځکه چې ګزارۍ نه کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې دا بهیر له نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مور
چې موږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نسی او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو دوه کاله تیر سوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فراه ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي او له دې سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونه یا بډ وهلي او ټراکټرونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فراه د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډېر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کړي، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي. د فراه ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی محمد مهاجر ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 322 جریبه ځمکه چې هغه د تریاکو د چرسو د کښت منځ تللې ده. په یولس ولسوالیو کې د فراه ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مزنونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلی او قضایي ارګانونو ته پیش کړي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي، له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار نه دي کرلي وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه، خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 پامیل یورو مشت یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بلیم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه مشت زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د فراه ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دې د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتی اوبو د سرچینو په لړ کې دی د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فراه ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپل ځمکه کې څه نه دي کرلي ځکه چې د زراعتی اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې له فراه ولایت څخه کډي بار کړي. بزګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشتوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه سي مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه سي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید شي بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې درې کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ورخراب کړي دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینار هم بادله هغه ډریور سم ډریور هم د لسټیرا گاډی مې چلولو ډمپر پلار مې چار سوال بس د بچ گاډی کې چار سوال په ما به بوی لګېدلو مال چې راځه دا یو ځلې هغه وکړه ترهی چې څه خلې هغه د هغې نه بعد د چار سو نه مې پایلو که بعد له هغه نه مرګلو راته ویلې چې چار سو وهې چار سو پسې شاته نسوار واچوه نسوار نشه چې دا د چار سو نشه لګه تیزوي نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویلې چې راسه شیشه ووهه شیشه مې ووهله نو د شیشې سره معتاده شوم یو درې کاله کېږي شیشه مې استعمال کړې ده یو د اعصابو نه ډېر خرابه کړی یم اعصابو تکلیف راته جوړ کړی یو مې ډېر د ټول بدن مې ډنګر سوی ده یو سړی چې یو دوه خبرې هغه راته وکړي یا ګپ کې راته یو خبره کنن لکه ګپ کې راته وایي چې ته پلانکای داسې یې بس هغه په ما باندې ډېر بد تاثیر کوي او یا کور نه پیسې وغواړم اعصاب مې ډېر زر خرابېږي د اعصابو نه یې ډېر خرابه کړی پلار مې چې په ما باندې خبر شو چې زه نشه کوم هغې نه را دې خوا ګاډی م راته خرڅ کړو او ازګاره سوم شبخانه کې بستر کوم نو اوس هغه کاروبار هر څه نه اخلاص کړی یم دې نشي مونږ دوه ورونه یو او یو مې پلار ده هغه پلار او ورور مې وهي نو راکه مرګلي پرېږدم پرېږدم او پلار او ورور څخل پرېږدم همه ورور نه یې غواړم پلار نه ورور غواړم یو سړی چې نشه یې نه یي نسم ورسره کېناستی یا وادو ته نسم تلای مړو ته نسم تلای خلاصه چې څوک نشه یې نه یي کوم مجلس کې چې نشه نه یي هغې مجلس ته تلای نسم همدې نشې له خاطره چې زه هلته نشه نسم کوی یا هغه هلته نشه یي کسان نشته دي هغه نشه یي کسان چې چېرته ځي هغوی ته ډېر په بد نظر ګوري خلک لکه وایي چې دا شیشه یي ده یا دا وروره چې شي پټ نه کي غلا نه کي یا خبرې ته ارزښت نه ورکوي چې که کومه خبره وکړي مجلس هغه وایي چې دا فاس کې ده یا دا اعصاب یې دا خرابه دي مخکې له نشې نه اعتبار راباندې لرلو پیسې راکولې یا یې چېرته لیږلم یا کوم کار به چې راته ویلې به چې نشې باندې مې پایلو که هغې نه را دې خوا نه اعتبار یې راباندې کولو نه به یې چېرته لیږلم نه به یې چېشي راکول نو ډېر بد اغېز راباندې وکړه ترخه خاطره مې چې دی هغه ته یې راوستیم دې نه به ترخه خاطره بله نه یي خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما به دا نشه دې حالت ته ورسېږي چې بیا دا بستر شي یعنی یو سړی چې په لاس په پښو په هر څه شي جوړي هغه سړی په زور ازان در راکړم حالت ته رسېږي چې هغه شپخانه کې بستر شي تر هغه چې جوړ شي یا دوه درې میاشتې یا پنځه میاشتې دومره بستر تېر کړي که چېرې مې نشه نه وای کړی نو پلار مې ډریور و زم ډریور وم نو پلار به مې اوس په کور کې او زه به اوس په مزار کې وم ګاډی به راسره و ټول کور مسؤلیت به ما تر غاړې و مور مې راته وایي چې نشه پرېږده واده درته کوم د واده نوبات مې هم ده او مور مې اوس راته وایي چې ته یو معتاده یې تا ته څوک خپله لور نه درکوي یا خپله خور نه درکوي ته دا نشه پرېږده چې زه تا ته واده م وکړم اوس خو دا رقم نه کېږي چې ته معتاده وې او زه تا ته واده وکړم تم تر غاړې یې او واده دی مې مونږ تر غاړې سي خو دا رقم نه کېږي دې نشه هر څه نه وباسنه
په خاطره کې مو واورېدل چې محمدین درې کلنې نشې دومره کمزوری کړی او اعصاب یې ورخراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري چټکې لري همدارنګه جوهر خفګان ولري د هغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کیږي چې د دې هغه عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورماله شي نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بې استعمالوي بار بار استعمالوي چې دا تو افسونه که دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ ته راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ ته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منځ ته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات بیا زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ ته راځي یا قبضیت منځ ته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پاچایي یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخ ته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزه لري، په لیدلو کې ستونزه لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن میگی اکسیژن چکم شو تم زیره من تر عزیز چی میڈیکل جینڈر ستویل کیگی.
آیا پوهی دلاست؟
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشید، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندې کالیا غوندې ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د پوډریانو د اوسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالۍ څه نقشه لري او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاضر صاحب،
دغه راغلم امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نورې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګما پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې. ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه ترا ترا بلنه ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم. په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ظلم دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
حیرانه څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړې، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شګېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه دا، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه د قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بخیر آلی، بخیر آلی.
انډیواله، دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالی وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی. نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تېر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دیم پنځه. دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړۍ.
راځه د اکا زویه، اوس خو د ځای ولید خې نه خانی کا چې در څخه غلط نشي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده، چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو، لاسونه یې تړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو وترنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.